پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د هلمند پر مرکز لشکرګاه د طالبانو له حملو وروسته د سیالو ډلو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې، د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بیګا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. وروستي جزئیات په یو اوري. د روزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قوماندانانو په ګډون اتلس طالبانو د وژل کېدو ادعا سوې، او د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل سو. د خبرونو تفصیل. د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې بیګا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. د هلمند ولی ویان عمر ځواک وایي د غومځکنیو هوایي بریدونو کې طالبانو ته مرګوب لاړولې ده، خو کرشمیرې نه ده یاده کړې. نوموړی د غسیمو په اړه خبرې کوي چې عملیات پکې شوي دي.
افغان ځواکونو فعلاً د عملیات دي په نمبر یک شهر کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به ویلي چې په دغو دفاعي بریدونو کې تر اویا پورې وسلوال طالبان وژل سوي دي. پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله، او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د ازادي راډیو خبریال دا هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د سرپنا او نورو اړینو توکو مرستې ته اړتیا لري او له خپلو ځایونو بې ځایه سوي دي. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قومندانانو په ګډون د اتلسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دهراود ولسوالۍ په کښته لنډیاني سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسته برید وکړه، او وروسته افغان ځواکونو ورسره متقبله نښته وکړه. نوموړی وایي په جګړه کې د یو امنیتي پوستې د قومندان په ګډون درې ملي پولیس هم وژل سوي دي، او دغه راز لس ملکیان په دې جګړو کې ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دهراود ولسوالۍ طالبانو له تېرو شاوخوا درې اونیو راهیسې بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ محاصره کړې. د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وکړه.
د یو نظریات او غزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی، خای مقابل لوري داخلي بحثونه ولري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله مندي چې په راتلونکو څو ورځو کې په یو روښانه او سملار نقشه وروستي پریکړې ته ورسیږي.
اغلی انوري وویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلابیلو خواو سره په دې وروستیو کې خپلې سلام مشورې زیاتې کړې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یو میاشت وتله، خو لا هم د خبرو لپاره د طرز عمل په جوړولو لنجه نه ده هواره سوې. زموږ اخلاص د ریډیو ری. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نن د اکتوبر 12مه ویلي چې لومړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو څه باندې یو نوي سلنه خپله کړې ده. په دې سره به نوموړی د پنځم وار لپاره یوه بله اوه کلنه دوره ولسمشري وکړي. ښاغلی رحمان له 1990 کال راهیسې څلور واره ولسمشري انتخابات ګټلي، خو هیڅ یو یې د لویدیځو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه وګڼل سوي. اخوا په بلاروس کې پرون څه باندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوي دي. شل تنه نیول سوي کسان ژورنالستان یاد سوي. په بلاروس کې خلک د اگست 9 می ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان سوي، له درغلي او ډکه او ناقانونه بولي. دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هر اونۍ شنبه او یکشنبه مظاهره کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان سوي دي. اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهرچیان ځپلي او دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی. بلاروس د واکمن رژیم مخالف په تیر بیا د ولسمشری ټاکنو په خواني کاندیدا سویتلانا تخانوفسکا وایي چې ټاکنې اصلا دی ګټلې، خو لوکاشینکو په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړی. لوکاشینکو له شپږ ویشتو کلونو راهیسې په بلاروس کې واک چلوي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د روسیې د مخالف الکسی ناوالني مسمومول کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي. دا وړاندیز وروسته تر دې وسو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر پر شپږمه تایید کړی چې په جرمني، فرانسا او سویډن کې لابراتوارونه ښودلی چې د کرملین مخالف ناوالني په زهري موادو مسموم سوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نننۍ غونډه دغه ورځ د بیلاروس پر وضعیت، د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ جګړې او قرغزستان کې له ټاکنو وروسته کړکېچن حالت باندې هم خبرې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. وباوري چې د لشکرګاه ښار په باباجي سیمه کې امنیت له هم کړکېچن دی. په دې سیمه کې د دولت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي.
ځانګړي شاته واکمنۍ ځواکونه رسېدلې دي سیمې ته او وضعیت یې کنټرول کړی دی. فلن مصروف دی چې څو شغل لا خپلې سیمې ته تحصیل
پرې اړه به وروستي جزئیات واورئ. په نورو موضوعاتو کې، په اکوړه خټک کې د لسو افغان ماشومانو د نیولو او د هغو د راخلاصولو لپاره د کابل د هڅو له جزئیاتو به خبر شي.
یو څو کسان ته ماشومان نیسي او وایي چې دا بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبوي، خو بدبختانه چې دې نه د افراطیت درسونه ورته ورکوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امام علي رحمان په سلو کې د نږدې یو نوي رایو په ګټلو سره د پنځم ځل لپاره د تاجکستان د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ورځو د خپرونې ټاپ موضوع ته. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې لا هم جګړه روانه ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې په تازه نښتو کې ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ډیری ځایي خلک بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو هم د دې انتقادونو په وړاندې چې ولې د خپلې ژمنې خلاف پر لویو ښارونو برید کړی غبرګون ښودلی. په دې اړه نور حال له کابل نه ډیوه نادر راکوي چې دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. ډیوې
په هلمند کې توده جګړه روانه ده. موږ د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک سره د جګړې د ورستي جزئیاتو په اړه وغږیدلو. هغه هغه ورستي جزئیات چې موږ ته راکړي په هغه کې وایي چې په هغه سیمه چې د طالبان لخوا نیول شوي وي هغلته افغان امنیتي ځواکونه رسېدلي دي، خو تر اوسه پورې هغوی نه دي توانېدلي چې هغه سیمې دې بېرته ونیسي. د ځواک په وینا چې ملکي مرګ ژوبله نشته، خو شپږ افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت ده او ګڼ خلک له خپل کورونو نه بې ځایه شوي دي. همداراز په کابل کې وی غونډې کې بیا د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي چې د هلمند پیښې ته په اشاره وایي چې افغان امنیتي ځواکونو اتیا طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تکل صاحب موږ سره د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک غږېدلی دی او دا چې په کومو سیمو کې جګړه روانه ده او کومې د طالبان لخوا نیول شوې وي د هغو په اړه راسره غږېدلی. دا غږ به په اوریدونکو هم واورو. بېرته به راشو.
افغان ځواکونو فعلاً مسجد عملیات دي په نمبر یک شهرا کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې پرې حکومتونو فعلاً مسجد عملیات دي. ځانګړي کاته او منډي ځواکونه رسېدلي دي سیمې ته او وضعیت یې کنټرول کړی دی. فعلاً ګڼ شمېر مخالفین او تلفات پکې رسېدلي دي او دمګړی هم مصروف دي تر څو چې هغه لاسپاتلې سیمې بېرته تحصیل.
تکل صاحب موږ په هلمند کې لزایی خبریالانو سره هم وغږیدلو، هغه جزئیات چې هغوی راکړل هغه دا و چې طالبانو لخوا اوس هم د سیمو نیولو لړۍ روانه ده. دوی وایي چې په لشکرګاه کې د باباجي سیمې تر څنګ اوس نن تازه د بولان چې درېیمه حوزه ده هغه هم د طالبانو له لورې نیول شوې ده. موږ غوښتل چې له دفاع وزارت سره وغږیږو په دې اړه، خو تر اوسه پورې هغوی ځواب نه راکوي او وایي چې لږ وروسته به د پیښې او یا د هلمند د جګړې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریکوي.
بله، دوی طالبانو مخکې ویلي وو چې دوی په لویو ښارونو حمله نه کوي، او دا فکر کوم چې له امریکا سره په موافقه کې هم د دې مسلې یادونه شوې وه. نو په هلمند کې د دې حمله هدف څه دی او دې ته څه ځواب وایي؟
موږ طالبانو سره وغږېدو، همدا پوښتنه موږ هم ورسره مطرح کړه. ورته وویل چې تاسو داسې ژمنه کړې وه، نو څنګه په هلمند کې جګړې زور واخیست او بالاخره تاسو ځینې سیمې او مهمې سیمې نیولې دي؟ هغوی وویل چې موږ اوس هم په خپلې ژمنې ته ژمن یو، موږ دغه خپل تعهد نه یو اوښتي. خو د دوی په وینا او هغه دلیل چې دوی وایي هغه دا ده چې دغه سیمې چې اوس جګړه پکې روانه ده او یا د دوی لخوا نیول شوې وي، دا پخوا د دوی تر واک لاندې وي او یو څه موده وړاندې افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ورڅخه اخیستل شوي وي. خو اوس هغه خلک چې هلته میشت دي هغوی دوی ته شکایتونه کړي او دوی مجبور شوي دي چې بیرته عملیات وکړي، حمله وکړي او هغه ځایونه ونیسي. د دوی په وینا چې دا په د رژمن څخه دوی نه دي اوښتي، دوی حمله نه ده کړې، دغه سیمې پخوا د دوی تر ولکې لاندې وي.
مننه ډیوې نادر، د هلمند د وروستیو حملو د جزئیاتو او په دې اړه د طالبانو د غبرګون په اړه د مفصلو معلوماتو په خاطر د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیکه له لشکرګانه راسره دی او په دې اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه ترې کوو. دای صاحب، یو خو د چارواکو خبرې دي او یو حقیقتا په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ په تیره په باباجي کې چیرته چې ویل کېږي د حملو تر ټولو زیات تمرکز هلته دی؟
تکل صاحب، دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم. د لشکرګاه پر شاوخوا په خاص ډول باباجي کې جګړه نشته، ځکه باباجي تیره ورځ دوه بجې د طالبانو لاسته لوېدلې سیمه ده. په کلي ډول افغان ځواکونه د هغې سیمه راوتلي دي. تېره شپه د بولان په نوم د لشکرګاه ښار درېیمه حوزه تر نیمایي ډېره زیاته طالبانو نیولې ده او په دې سیمو کې ترکشونه کړي دي او دا په داسې دي. اما یو ساعت مخکې د هلمند امنیت قمندان په یوه لنډه مرکه کې د رسنیو سره راښکاره شو او په ظاهر یې څو ټانګونه چې د لسې له پورته وه جوړ کړي وو، او رسنیو ته وویل چې دغه اوس ځواکونه حرکت کوي او مازدیګر ته به د خپل لاسته راوړلو په اړه تاسو ته معلومات درکړي. هغه کوم ونه ویل چې د چیرې دي عملیات ته، خو جګړه د لشکرګاه پر شاوخوا دومره خوره ده چې سړی نه پوهېږي چې حکومت په کومه سیمه کې عملیات کوي. دغه اوس د لشکرګاه پر څلور خواوو باندې طالبان راګرځېدلي دي، په ټولو سیمو کې حاکم دي. تېره شپه جګړه ډېره نه ده شوې. تر ټولو لوی مشکل د دغو کورنیو دی. دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم د دې نه لسته چې مخکې زه د لشکرګاه ښار د بولان یعنی برینه او زه د پلمه چې ویلمن پر روز جوړ دی او لشکرګاه ته د وګړو مرور لاره ده راغلم. د تیر ورځ راهیسې په زرګونو کورنۍ لشکرګاه ته د خپلو وسایلو او لومړنیو توکو د اسیا وړ خپلو حیوانانو او ماشومانو سره را روان دي، حرکت یې راکړی او دا اوس کوم دغه لړۍ ادامه لري. دوی دوه خبرې کوي، یا دې زموږ د سیمو کې عملیات وشي چې موږ بېرته خپلو کورونو ته ولاړ شو، او یا دې زموږ سره مرستندوی ادارې عاجلې مرستې وشي. یعنی داسې کسان هم وو چې زه یې لیدلم چې زما سره کمره وه، ولې زما نه یې د کرایې د کور پوښتنه کول چې د کرایې په نوم به کور نه وي. ښار کې کورونه ډک دي او بیا هم خلک د خپل سر د پناه کولو لپاره را روان دي.
بله، دای صاحب، نادلی کې چې د هلمند دروازه د لیوي خونه، هلته امنیتي وضعیت څنګه دی او له هغه ځایه هم خلک بي ځای شوي دي؟
دا ورسالي تاسو نه موخه سي دا لکرګا سره په وسته مو څه تر ټولو پر نوڅه شنه دراتي ورسالي ده. د دې ورسالي یو واسي مرکز دغه رنګ د چانجر حوزه او د لوی مانډي او د ملي ورته پوسټ پاتې دغه ورسالي چې د دې جنگ ټول کې خوش شوی دی او وسوال طالبان ته چې د خلکو د معلوماتو مخکې مخکې راکړل په شی د مخکې چې ځکه له موږ د دې ټول کورنۍ کومر کې کولې دي او کورنۍ کې د دې چې تر کسان کوي د خپل ځای نه جوړې وي او د جنگ لپاره ماته جنې شي اما ما د هلمند امنیت کمانډان څخه مشخص پوښتنه وکړه چې کوم سلی سي سلاسه وتلي دي وسط طالبان کول ساتي دي هغه د کوم جنې نو موږ نه هیڅ وایو چې د جنې شي متخمل په دوه دلیلونه تاکتیکی په شاته کړی دی هغه دا دی چې یو خو ملکی کسان په طلبات ونه رسیږي مالي ودانی ځان روان وړي او دوهم مطلب دا دی چې افغان ځواکونه طلبات مخه ونیسو بیرته دا ځواکونه احیا کړو او ډېر ژر د نادالي ولسوالۍ د لاسو وتلې سیمې او د ښار پرېما حوزه بولان او د ښار څلورم حوزه باباجي چور چرن طالبان څخه دی دا درته ونیسو
مننه دای صاحب کلن را ته وایي چې دغه بولان او باباجی سیمه چې تاسو یادوي او بیا نادلی هم نخته سیمه ده لشکرګا سره د پدې معنی ده چې لشکرګا د سقوط په درشل کې ده دای صاحب تاسو زمونږ غاک ناوري په هر صورت زمونږ له خبريال سره زمونږ اړیکه پریښوي دا ولی په هر صورت مونږ په کافی اندازه معلومات له خپل خبريال الیاس داینه تر لاسه کړل ولی د ازادي رادیو پر اټلونکو خبرونو کې به بیا هم د هلمند وضعیت او امنیتی چارې لنجدې نه وڅېړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو خبری مجله اوري او سم ورزو اقتصادي خبرونو ته چې ناجی سپی چمتو کړی دی
د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د سړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندولو سره د یادو فابریکو تولیدي کارونه کم شوي دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 50 فابریکو پانګونه شوي چې له دې شمېر اوس لسې فعال دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس وایي اوسمهال 900,000 ټنه اوسپنه له بهر واردېږي. له بلې خوا د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر حکم کړی او یو کړندلار جوړه شوې چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. د ننګرهار د ګمرک مسؤلین وایي د دغه ګمرک عواید په تیره یوه اونۍ کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ننګرهار د ګمرک رئیس نصرالله صاحبزاده وویل په تیره یوه اونۍ کې دغه ګمرک 490 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. ښاغلی صاحبزاده د دغه زیاتوالي لاملونه د سوداګریزو چارو ګړندیتوب، اصلاحات، شفافیت، سوداګرو ته د قانوني اسانتیاو رامنځته کول او په چارو کې همغږي یاد کړل. د یادونې د ننګرهار ګمرک تیر کال 133 میلیونه افغانۍ عواید درلودل. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 2,000 افغانۍ.
ل پی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غربنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو سورزو یوې نړیواله موضوع ته خو له هغه ورسته به بیا هم د افغانستان کورنیو مسایلو ته دوام ورکړو. د تاجکستان د ولسمشرې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې امام علي رحمان د 15مې دورې لپاره بریالی شوی دی. د رحمان پر وړاندې چې له 1992 کال راهیسې واکمن دی 4 نور کاندیدان درېدلي وو چې د منتقدینو په وینا ټول د حکومت پلویان دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان کړی چې د رایې ورکولو په شرایطو برابرو په سلو کې څه باندې 15 خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. نور جزئیات د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
د تاجکستان د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 1.5 رایې د هېواد د اوږدې مودې واکمن امام علي رحمان ته ورکړل شوي او د یوې بلې 2 کلنې دورې لپاره یې ولسمشري ګټلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې هېواد کې انتخابات چې د حکومت تر کلک کنټرول لاندې ترسره شول تر ډېره تشریفاتي بڼه لري. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر بختیار خدایارزاده نن وویل چې د ټولو مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 خپلې رایې کارولي او نږدې 91% هم امام علي رحمان ته ورکړل شوي دي. امام علي رحمان چې له 1992 کال رئیس قدرت په لاس کې لري، له دې مخکې د ولسمشرۍ څلور نور انتخابات چې هیڅ یو یې د لویدیز څارونکو آزاد او شفاف نه دي بللي ګټلي وو. 88 امام علي رحمان د شوروي د دورې وروسته هغه بل واکمن دی چې په بلاروس کې له الکساندر لوکاشنکا ډیر په قدرت کې پاتې شوی دی. د نوموړي په وړاندې په دغو انتخاباتو کې څلور کاندیدان چې زیات پیژندل شوي نه دي او ګوندونه یې حکومت پلوي دي درېدلي وو. تر ډېرو دغو کاندیدانو ته په داسې نظر کتل کېږي چې انتخاباتو ته ظاهرا د سیالي بڼه ورکړي. د دغو څلورو کاندیدانو یوازې یوې 3% رایې ګټلې او د نورو رایې له 2% کمې دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې د دغو انتخاباتو رسمي نتیجه به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې په دغو انتخاباتو کې د بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې په دوشنبه کې د رایې ورکولو په یوه مرکز کې 2 رایې پاڼې په صندوقونو کې اچوي. په شمالي ښار خوجن کې 2 رایې ورکوونکو د تاجکستان څانګې خبریال ته په ښکاره ویلي چې له یو ځلې زیاتې رایې ورکړې دي. دغو ښځینه رایې ورکوونکو ویلي چې د خپلو کورنیو د نورو غړو لپاره یې رایې کارولي چې دا په تاجکستان کې غیر قانوني عمل دی. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات داسې مهال ترسره شوي چې د دې هېواد اقتصاد د کرونا او بعد خپرېدو له امله ډېر زیانمن شوی دی. هغه په سلګونو زره کسان چې د کار کولو لپاره روسیې ته تلل او بیرته کورونو ته به یې پیسې رالیږلې، اوس په خپلو کورونو کې ناست دي او په تاجکستان کې هم ورته د کار زمینه نه ده برابره. دغو مهاجرو کارګرو د تاجکستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوله.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی دی.
800 ورځپاڼې په کابل ولایتونو کې د ناامنیو او جنایي پیښو په زیاتېدو لیکنه کړې ده. وړاندې د کورنیو چارو وزارت طرحې ته اشاره شوې چې دغه وزارت جنایتکاري ډلې، زورواکي او قاچاق کوونکي ډلې نیولي، خو په وینا یې واقعیت دا دی چې جنایتکاري ډلې لا هم موجود دي او دا ډلې په یوې لاعلاج ناروغۍ بدلې شوې دي. خو ورځپاڼې لیکلي دغه طرحه دا چې کارنده نه وه، بلکې پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د لیکوال په باور که څه هم اقتصادي ستونزې په دغو نامنیو کې رول لري، خو په وینا یې دا سبب نه شي کېدی چې حکومت له مسؤلیته اوږي سپکې کړي. هشت صوب ټینګار کړی چې په کابل کې د ناامنۍ، غلا او وژنو په تړاو د حکومت بې غوري او ناغېړي د دې سبب شوي چې خلک د حکومت له کړنو ناراضه شي او ورو ورو د امنیت په برخه کې پر حکومت خپل باور له لاسه ورکړي. مسیر ورځپاڼې هم د کابل په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو په مسلې اندېښنه ښودلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې په دې ورځو کې په کابل کې هر ورځ د غلا او وژنو پیښې ترسره کیږي چې حکومت هیڅ داسې ګام نه اخلي او د دې پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی. څرمقل لیکونکي دا کړي چې د خلکو له پرلپسې غوښتنو، فریادونو او شکایتونو وروسته دومره ویل شوي چې په امنیت شورا کې په دې اړه بحث شوی او د کورنیو چارو وزیر د پولیسو څو حوزو ته تللی او نمایشي عکسونه یې اخیستي دي. څرمقل لیکونکي په وینا دا چاره د دې سبب شوي چې پر پولیسو او په ټوله کې پر حکومت د خلکو باور راکم شي او ورو ورو د امنیت په ټینګښت کې له حکومته ناهیلي شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې پوښتنه کړې چې د کابل د امنیت او ثبات لپاره باید څه وشي. ورځپاڼې لیکلي چې د وسلوالو غلا او ترڅنګ د وسلوالو مخالفین لخوا هم په ښارونو کې فعالیتونه او د هغوی لخوا هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې جدیت نه کار واخلي، د کابل په شمول په ټول هیواد کې د امنیت او ثبات ټینګ کړي. هیواد ورځپاڼې همدارنګ لیکلي د دې لپاره هر ارګان خپل مسؤلیت لري او قانون پر ټولو باید یو ډول پلی شي چې په خبرې له دې پرته حالت نور هم خرابیږي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 پروگرام کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې د شدت پر علتونو بحث کوو.
اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي باید پر مذاکراتو فشار واریږي او د فشار په نتیجه کې خچسر د مذاکراتو او اصلي لوري ته واړول شي.
مخ کې تر هغه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو لاس افغان ماشومانو د برخلیک په اړه چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور له یوې دینی مدرسې نه نیول شوي دي. په اسلام آباد کې افغان سفارت له پاکستاني لوري سره خبرې پیل کړي دي. د پېښور پولیسو ویلي چې لاس افغان ماشومان چې پاکستان ته په غیر قانوني ډول سفر کړی د اکوړې خټک له یوې دینی مدرسې نیول شوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده، خو دا خای نوې وی چې یو شمیر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پختونخوا له یوې دینی مدرسې د پولیسو له لوري نیول کیږي. که څه هم دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستاني لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قونسلګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال پاک افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي، تر څو وسی کولی دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته ورتسلیم کړي.
خغلی هیواد که څه هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکي عبدالحمید سیمایز رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکي دي چې طالبان پرې ولکه لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول دغه افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولي دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپل کورنیو ته بسپارل کیږي افغان کنسلګری ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې دا کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پوښتنې او څېړنې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تن افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه دی کړی. دا صرف د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نو ځکه یو څو کسیته ماشومان نیسي او وایي چې دا بې اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بې اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبه وي، خو بدبختانه چې دینه د افراطیت درسونه ورته ورکوي او بېته زموږ د هېواد په خپلې خاورې په ضد یې بېته ترېنه استفاده کوي.
هغلی یون وایي پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هېواد کې دننه هغه سلګونه دینی مدرسې وتړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي همدا اوس د نادلي ولسوالۍ پر زیاتو سیمو سخت جنگ روان دی. زیاتې سیمې طالبانو نیولې دي. اوس خالد ولسوالۍ او قمندانۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دي. کریم الله له زابل نه لیکي طالبانو له امریکا سره په موافقه کې ژمنه کړې وه چې پر ولایتونو به حملې نه کوي، نو بیا پر هلمند باندې جګړه د څه لپاره؟ نو طالبان غواړي د زور له لارې ولایتونه ونیسي چې دا فکر دې له ذهن نه وباسي. نصر احمد الکوزای د هلمند نه لیکي افغان ځواکونه په قوي مورال سره جګړه کوي او وسلوال طالبان به سخت وځپي. اوس هم جګړه خال خال روانه ده. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکي افسوس د افغانانو پر حال، هر ورځ تر سلو زیات مسلمانان په شهادت رسیږي، سوله نسته، پر افغان ولس د اور لمبې بلې دي. جیلانی سرحدی له هلمند لیکلی چې په هلمند کې وسلوالو طالبانو جنگونه ورځ تر بلې زیات کړی دي. همدا اوس ډیر شدید جنگ شروع دی. عزیز زابلای له زنجیر نه لیکي، هیڅ چا تصور نه کوي چې طالبان به له خپل دریس څخه په شا شي او له حکومت سره به مخامخ خبرو ته کینی. اوس چې د دوی دواړو استازي په یو تالار کې د سولې خبرې مخ ته وړي، نو که د خدای رضا وه افغانستان ته به سوله راځي. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، طالبان چې په یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهت کې وحشت ته زور ورکړی، نو غواړي څه وښیي. 40 میلیونه افغان وګړي درڅخه د سولې په تمه دي او د اوربند غوښتنه کوي چې قتل عام بند کا، وطن مه کنډوله کوه، وحشت او دهشت مه کوه، خو تا د پردیو ډول ته اتڼ اچولی دی. ستاسو پیغامونه او ستاسو پیغامونه ستاسو نظر دی او د ازادۍ راډیو نظر نه څرګندوي. 2:30 دي. اوس هم لنډو خبرونو ته پام وکړئ چې فریبا ظاهر اوروي.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار لا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو شاهد دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي غوځ مکنیو او همي هوایی بریدونو کې طالبانو ته مرجوب له اوښتې د خو کرش مې نه دی یاد کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وړاندې ویلي چې په دغو دفاعي بریدونو کې تیره شپه تر اویا پورې وسلوال طالبان وژل سوي دي. پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله او سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. ګڼ شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې له خپلو سیمو تښتېدلې او د مرکز خواته یې پناه وړې ده. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قمندانانو په ګډون د 300 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیت قمندان محمد خطاب خنجری نن ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د دهراود ولسوالۍ په کرته لنډیانې سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسته برید وکړ او وروسته افغان ځواکونه ورسره په جګړه سو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې روسي پریکړې ته ورسیږي. د خبرو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي راډیو ته کړه. اغلی انوري ویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلابیل خو سره په دې روسیو کې خپل سلام مشورې زیاتې کړې دي. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نن ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو اتباندی یو نوې سلنه خپل کړې دي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی مسمومولو کې شکیل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي.
د 15 دقیقې اونیز بحث لپاره نمخ کې یو مرکه. د افغانستان د نږدې 40 کلنې جګړې د درولو په هدف د دولت او طالبانو مرکچیانو ترمنځ پوره یوه میاشت مخکې خبرې پیل شوې. مرکچیان لا هم د خبرو د پرمخ بیولو لپاره پر طرز العمل نه دي جوړ شوي. صفی الله ستانکزی د افغانستان د دولت یو پلوی فعال نجیب ننګیال سره د همدې موضوع په اړه مرکه کړې او په سر کې د خبرو د ټکنی کېدو د بهیر عوامل ترې پوښتلي.
د افغانستان حکومت د دوحې د تړون برخه نه و، افغانستان دغه مذاکراتو برخه نه و، افغانستان حکومت دغه تړون برخه نه و، حتی په هغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد سوی. یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت دغه په اساس باندې طالبان سره خبرې ودی چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل میت څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبان غوره کړی ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې له لارې نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی. څه فکر کوي په دغه یو حالت کې نرمښت مهمه ده چې وشي دواړه خواونه که څنګه؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمښت نه کار وانخلي. څه فکر کوم همدومره نرمښت کفایت کوي. د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپل خبره سپینه کړي. د دنیا مبهم حالات یا دغه موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارتنرانو هتا کولای اته نړیوال ټولنې چې افغانستان د سولې په پروسه کې دوه اړخونه وهي او دواړو خواو ته یو توای غلط وای کور وا او مالک توای پایدار او ستغه هغه فارمولا ده چې دا د افغانان په دې باندې دوی او دا نه و چې د دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی ایمیج ته صدمه رسېږي بلکې افغانان د پراخې نارضایتۍ سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپله خبره خپله فیصله واضح وکړي. داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي ښارونه سکوټ کېږي همدارن په هلمند کې د ملکي خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چروي عامه خلک وژني حتی پلونه یې الوزولي دي د برېښنا برق سټېشن یې الوزولی. په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید د داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي. عجل باید خپل پلاوی کابل ته وغواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربان ته نه یې آماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل ښاغلی ننګیال زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې ځکه چې جنګ خو کار ور نه کړ ډېر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول. فکر کوئ دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي؟
فکر کوم جنگ ونه سو جنگ هم دغه شل کال هم دغه سي منافقانه برخورد وسو. یعنی یو طرف نه پاکستان هم مای کېدل بل طرف نه د افغانستان حکومت ویل کېدل چې تاسو زموږ پارتنران یې. دغه شل کلن دوګونی چلن د موږ له حالت سره مخامخ کړیو. د افغانستان حکومت واضح دریز ولسته مراجعه کول د افغانستان خلک دی بسیج کې د افغانستان ملت غیرتی ملت دوی ته خپل مازیلا وړاندې کې او دنیا چې په کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخورد سره کوم برخورد کوي دا انصاف نه دی. دا د پارتنرشپ اصول نه دي. دغه څه چې اوس فعلاً دوی روان کړي دا لاره نه ده چې موږ دې ووایو چې
د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون محصل افغان لیکوال نجیب ننګیال چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبان وخت ضایع کوي او د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي. طالبان بیا وایي چې له امریکا سره د دوی تړون باید د خبرو اساس وګرځول شي او دوی افغان دولت تورنوي چې په یوه او بله پلمه غواړي له امریکا سره د طالبانو تړون بی اعتباره وښيي. خبرونه ټول مطالب چې وامه وریدل او سم د ازادۍ رادیو اونیز بحث واوري.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسو 25 دقیقې اونیز بحث اوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته پر امریکایي عسکرو د طالبانو بریدونه صفر ته راښکته شوي او د فبروري له 9 نیټې وروسته هیڅ امریکایي عسکر یا مامور په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو له همدې نیټې را په دې خوا پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي او د مرژوبلې شمېره هم پورته تللې. یوازې دومره نه بلکې د ملکي وګړو د مرژوبلې په اړه هم د تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 13-2 اونیو کې نږدې 7 تنه ملکي وګړي ویل شوی او 200 زیات ټپیان دي. په دوحه کې هم د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي او تر خوای پر هغه بدیلو لارې هوکړه نه ده شوی کوم چې د افغان دولت مرکزی پلاوی طالبانو ته سپارلې دي. اصلي پوښتنه پر افغانانو د جګړې شدت په کومه معنی د بشري حقوقو د بنسټونو پر اساس د سولې د خبرو پر مهال جګړه مجاز ده. نن پر همدې موضوعاتو خپل ملمنو سره بحث او خبرې کوو. اسره ملمنه نظامی کارپو عبدالباری عارف صاحب او د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی عزیز احمد تسلسل ده. زه امید زهیر مالی زبا پښتنه مو سره وکم لتا عارف صاحب چې پر افغانانو د سولې د روانو مذاکراتو سره سره د جګړې شدت او یا په دې ډول د جګړې تحمیل په کومه معنی؟
زه فکر کوم چې جګړه تحمیلی ده ځکه تحمیلی ګڼل کېږي چې منطقي اساس نه لري. په دې معنی چې په دوحه کې تړون لاسلیک سو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ په هغه کې ډېر مسایل واضح دي. کوم مناقشه چې اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې رامنځته شوې ده داسې منطقي اساس نه لري. داسې بریشي لکه یو حالت د فشار چې وي کوم قدرت چې فشار غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې وارد کړي. منطقي اساس ځکه نه لري چې اوس هغوی وایي چې باید بنسټ یا اساس د امریکا او د طالبانو د دوحې توافقات وي. دلته بالکل وضاحت ستا ولی پر وضاحت او باندې سترګې پټی سي دغه 15000 کاسه چې خوشی سوله دغه بنجان په کوم اساس خوشی سوله یعنی دغه اوس اشرف غنی و دغه ته تلیفون وکړي و ملای بتولاته چې دا 15000 زه در خوشی کوم خو د یو تړون پر اساس خوشی سوله دغه چې په دوحه کې دوی راټول شوي چې دغه هیئت مذاکراتي چې په ډېرو ناندریو د افغانستان له خوا څخه وټاکل سو ورولېږل سو دغه پر کوم بنسټ باندې
هرې صاحب دغلته یو پښتنه له خلکو سره شاید دا راولاړه شي که توافق د سولې د امریکا او طالب ترمنځ شو هغه فایده هم وکتله دغه د هیڅ ماموري له 9 شپږ فبراير را په دی خوانه وژل شوی نه یې هم اسکر دلته ټپی یا زخمی شوی دی ام اندېښنه بر دی باندې دا کچیرته دغه جګړه په همدې ډول باندې روانه ووسی د سولې د روانو مذاکراتو څخه د افغانستان د یو جګړه سپلی سیمې اوسیدونکو څه واخلي چې دا څولا چې دا خبرې چې کیږي د دل لپاره څه شي دی
دا زه فکر کوم چې اول خو باید دا درته وایي چې سوله یا اوربان یا اورکم په لومړ کې داسې اشد ضرورت دی او د افغانستان د ولس غوښتنه ده چې تر هغه لومړیتوب بل څه نه لري دې کې شک نشته خو دلته ځینې ملاحظات موجود دي زه دې داسې لنډ مثال درته راغم دغه نګور نه کارباغ دا د یوه جګړه دوام لري ور دول سات سره کښېنستل توافق د اوربانج سره وکړي اما چې دغه د سره لار سره څو سات کېنو بیا توافق نکسي بیا یو بل سره وږي دا ولي دا ځکه چې اساس توافق پوخ نو اساس د اوربان پوخ نو حل د منازعې پکښې کې نو نو ځکه اړین ده چې هلته ژر تر ژره هغه موضوعات حل دي یو او بل تاسو ماهیت ته د موضوع یا عمق ته د موضوع نظر واچوي خبره په چې دا توافق اساس وي یا نه وي دا پر څه ده هیڅ نور د خلکو په تشویش کې اچول ضرورت نشته ټول خبره د حکومت پر تشکیل ده
ارې صاحب په داسې حال کې چې د مسولې د مذاکراتو د پیل سره سم هیلم را پیداوي چې شاید یوې هوکړې ته سر افغانان ورسیږي خو د جګړې دغه شدت د دواړو لخوا نه ک یو اړخو طالبان هم د افغانستان حکومت ملامتۍ چې دوی غواړي نظامی پوستي جوړي کی یا هوایي بریدونه کوي او حکومت هم طالبان ملامتۍ چې دوی تاوتریخوالی زیات کړی جګړه زیاتی هدف له دغه جګړې د شدت د زیاتوالي نشه شې دی په میس کې لاس بره یا د غوښنې برخې په لاس راوړل چې الته قربانیان بیا ملکیان دي
یقین دی جنگ خو د پخواس خدوان درلودي او فشار بل څه نه لري هغه دا چې خپل خواسته خپل غوښتنې په مقابل طرف باندې منل دي ځکه دا بنبست یې بولو یا توقف ته مذاکرات یې بولو دغه نو کې اوسو او دا که نور هم اوسي تر دې به نورې ناخوالې هم رامنځته کړي خو په مجموع کې هم داسې فکر کېږي یو اټکل دا دی چې امریکا سبق سوې ده چې دغه جګړه تشدید شي ځکه دغه د هغوی فشار دی چې واردوي یې د افغانستان د حکومت پر طریق باندې چې کوه کولی شي هغه توافق اساس نه شي ځکه چې هلته اسلامي حکومت ته اشاره شوې ده د امریکا هیله به دا وي احتمالا چې دغه موضوع دلته د یو فشار په نتیجه کې حل کړل شي ځکه اوس دغه موضوع را مخته کړی ده که څه هم ډېره مهمه زه نه ګڼم دومره چې مهم نه ده باید دا موضوع اخر ته واچول شي دوی مذاکرات ژر پیل کړي اجنډا ته ولاړ شي تر څو د اوربان غمه وخوړل شي او هیله د طالبانو څخه دا ده چې که اوربان نه وي اقلا اورکم اوسي په دا جریان کې د خبرو تر څو زمینه برابر شي او دا د ولس هیله مندي د خاور سره خاورې دي
ډېره مننه عارف صاحب ان شاء الله بیا هم تاسو ته راګرځم تسلسل هم را سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی تسلسل ښه راغلاست او په داسې حال کې چې د ملکیانو او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې شدت دوام پیدا کړي تاسو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشري کوي د خلکو اندېښنې د ملکی مرګ روبلی او د جګړې له شدت څخه څه دي
جګړه وګوره متاسفانه د 2014 په شاو باندې د جګړه یا خبرو سره نه چې کله هم چې جګړه خبرو سره نه هلته نه وایي هغه دواړه د جګړې پاړې سره وسول طالبان او حکومت یې وی په تاوان کې چې خلکو ته یا ملکي کسان ته سخت برابر شي. هغه کسان چې تاوان کې لکه ما چې وویل د هغوی تاوانونه دا دي چې وسلول طالبان خلکو اعتماد ور باندې کوي کله چې په کارونو باندې بریدونه کوي خلک کډ کوي لکه راوستاس هلمند وضعیت وګورې د شپې خلکو کورونه په لاسټي ګاډیو کښې او په هغه وسایل چې درلودل په هغې کښې راوستل جګړې دلته بیا د خلکو اعتبار کوي. له بل اړخه که حکومت سره جګړې ته دوام ورکوي دا دا معنی چې دوی خپل عسکر خپل ترنوالان خپل قاضیان خپل مشاورین نه شي ساتلی چې دلته هم بېرته د خبره ملکي خلکو ته راګرځي ولس ته راګرځي چې ولس اعتبار په حکومت باندې ختموي. نو دا به بیا د دې سبب کېږي دغه وضعیت داسې ښکاري چې بیا به یو درېیم اړخ ته ورسپارل کېږي کله هم چې زموږ تاریخ ثابته کړې چې موږ درېیم اړخ ته ځو یا درېیمه کټګوري خلک ته پورته کېږي د حکومت سارې په لاس کښې اخلي هغه بیا نور بد عواقب لري. هلته بیا د کورنۍ جګړې مسلې کله چې کورنۍ جګړه پیل شي بیا د سیمې استخبارات او پخپله په داخل کې استخباراتي کړی هغوی هم غواړي چې وضعیت وخیم کړي د خپلو ګټو په خاطر باندې. نو دغه وضعیت بېرته بیا د ملکي خلکو لپاره ډېره ګرانه تمامېږي. نو کله هم چې د سولې خبرې روانې د جګړې شدت په دغسې اندازه
کېږي
که د سولې خبرې د پیل څخه وایي بیا جګړې دومره شدت اخیستی بیا صحیح ده سړي به دا خبره کړي امتیازات
اوس تسل صاحب خلک د روانو مذاکراتو څخه یا هم وړاندې خو د پیل په اړه ما هم وویل چې لږه هیله وه اوس چې دغسې جګړه شدت اخلي خلک له څه شي وېرېږي چې اوربند خو مه بعده دا چې اوربند خو به نه کېږي ګنې د یو امتیاز ترلاسه کولو دپاره لا ډېره وینه توی شي او لا هم د قدرت خپلولو دپاره ملکیان قرباني ورکړي.
ګورئ د امتیاز خبره اوس حل ده. د امریکانو د طالبان ترمیان د سولې تړون لاسلیک شو هلته امتیازات وویشل شول هلته یو هلته هغه لویې فیصلې چې کېدلې هغه د امریکانو د طالبان ترمیان دي چې هغه وشو په داخلي کچه باندې د جګړې شدت جګړې ته شدت ورکول او د امتیاز خپلول دا زه فکر کوم دا ما ته خپله ډېره منطقي خبره نه ښکاري. زه فکر کوم چې دلته به یوازې مطلقا د یوه اړخ برطرفه کول وي هغه به یا د وسلول طالبان یا د حکومت هر لوری چې جګړې ته شدت ورکړي د دې دا معنا چې د فعلي سیستم فعلي نظام یا فعلي د حکومت سره کسان چې هغه په راست دي د هغې لرې کول دي یعنې که جګړه دغسې شدت ومومي زه مطمئن یم چې خلک به راپاسي یا به د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي یا به هم د وسلول طالبان په وړاندې یا به ورته وایي چې طالبانو رهبري دي تغییر شي او یا به ورته وایي چې د حکومت رهبري دي تغییر شي چې بله لاره نه شته امتیازات خو دوی خپل کړل امتیازات خو دوی هغه دې خبرې سره کوي ول د میز په سر باندې یعنې دومره لویې مسلې نه دي پاتې دي وخت مسله ده طالبان وایي چې حکومت کښې داخل شي حکومت ورته وایي چې راشه د سولې سولې کښې هغه شوي نه چې هغه د ولس لپاره د قبول وړ وي او ته راتللی شي ډیموکراتیک نظام د لارې راتللی شي نظام ته فایده راولی نو دلته زه فکر کوم د لوی امتیاز خبره به نه وي.
صحیح ډېره مننه تاسو صاحب انشاءالله بیا ورته بیا هم درته راګرځم. عارف صاحب یوه برخه تل د جګړې د پیل البته د سولې د خبرو د پیل نه وړاندې د ښه نیت په خاطر باندې چې کېږي هر چیرې چې کتل شوی دی هغه اوربند دی دلته ولې اوربند ته غاړه نه کېښودل کېږي آیا له پوځي او نظامي اړخه دا خپله برلاسي ګڼل کېږي یا د ماتې او یا هم زیان فکر پکې دی ځکه که څنګه
یقیني خبره ده چې اوربند نه پهول څو جهاته لري لومړی خو دا چې نړیوال اصول دي د ټول دنیا کښې چې جنګونه پېښ شوي دي اوربند دوامداره او قایم د موضوعاتو د حل په پایله کښې رامنځته کېږي دا او موقتي اوربندونه شته د دې دپاره چې مذاکراتو ته فضا ښه مساعد وي کېدای شي چې موقتي اوربندونه یا اور کم وسي خو دا چې په دې کښې هم شک نشته چې افغانستان
زما په اند البته د لومړي ورځې څخه په دوحه کې په ډېر کمزوري موقف باندې تبارز کړی دي. د اولې ورځې څخه چې دوحې ته تللی دي د اوربان ناری وي اوربان سره وکړي کله اروپا ته ناری وي کله امریکا ته دا په خپل د طالبانو ته مورال ورکړي. یو او بل طالبان بیا داسې فکر کوي سربېره په دې چې د یو فشار په حیث د جګړې څخه ګټه اخلي داسې فکر کوي چې دغه د حکومت ډېرې نارې د اوربان په هکله دوی مولفتي و مغلوبېدو ته نږدې کړي دي، نو ځکه نور هم دوی وهڅېږي چې په هغه خپل نظامي تحرکاتو کې شدت رامنځته کړي.
او که چېرته بیا د اوربان نه کول د جګړې همداسې دوام واوسي او دلته بیا د سولې دغه مذاکرات هم هغه په ټپه وتلي حالت کې واوسي، فکر نه کوئ بل لوری هم شاید دا فکر وکړي چې اصلا دا مذاکرات د بریا لور ته نه درومي او که د قوت او جګړې له لارې واوسي دوی هم جګړې ته شدت ورکړي بلاخره هغه جوړ شوی فرصت له منځه لاړ شي؟
ډېر عجب ټکي ته دي اشاره وکړه. ما پخوا هم د ټولو سره د شمچاتو سره په مرکو کې ویلي دي دغه مذاکراتو د شروع وړاندې چې که افغانان یوازې سره پرېښول شي چې تاسې توافق ته ورسېږي دا ممکنه نه ده. داسې نه چې په کال ممکنه نه ده، بیخي ممکنه نه ده. او د دې خبرې ثبوت د بن مذاکرات دي. د بن مذاکرات هم دغسې د ستونزو سره په شدت باندې مواجه کېدل، اما دا چې ملل متحد او په خاصه توګه امریکا مستقیم په هغه کې دخالت درلودي بالاخره که د فشار په نتیجه کې وه که هر څه وه یو څه رامنځته شول. اوس هم زه په دې عقیده یم که موږ دې ته منتظر یو چې دغه هیئت چې تللی دي د افغانستان څخه او هغه هیئت د طالبانو چې هلته ناست دي دوی به بالاخره توافق ته ورسېږي، زما په اند دا خبره ناشونې ښکاري. ما امیدواري هم کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني ولاړې دوحې ته او هلته بیا خلیلزاد هم راغلی و ځینې امریکایي استازي دي، زما هیله مندي په هغه وخت کې لا دا وه چې اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي یا دوی ته معلومیږي باید پر مذاکراتو فشار وارد شي او د فشار په نتیجه کې خچسر د مذاکراتو و اصلي لوري ته واړول شي. اوس هم په دغه عقیده یم چې تر څو چې فشار او نورې زه داسې اول ما ته دا سوال پیدا دي چې د امریکا ویلې ځان داسې نمایشي بې طرفه ښکاره کړي چې دا بین الافغاني مذاکرات چې زه مداخله نه کوم، خو د افغانستان په قضیه کې د شروع څخه دا 19 کاله تر اوسه پورې مستقیم او لومړی رول د امریکا دی. کله که سوله ده که هر څه ده، نو په دغه ځای کې هم داسې یو تظاهر دی چې دا بین الافغاني مذاکرات په حقیقت کې که عمق ته د قضیې متوجه شي دا مذاکرات باید درې اړخیزه وای، یعنی امریکا مستقیم باید په دغه مذاکراتو کې ناست وای. ځکه دلته د افغانستان جګړه د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، د افغانستان اقتصاد د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، جګړه د لومړي ورځې څخه امریکا شروع کړې ده په افغانستان کې، په لحاظه اخلاق قدم ختم د جګړې دوی مسؤولیت کړل کېږي او دوی دا کار کولی شي. اما زه په دې اند یم چې ظاهرا د افغانستان د حکومت او د طالب موضوع چې نه توافق ته نه سه رسېږي مخراته، ولې په حقیقت کې د امریکا فشارونه پر طالب په دې منظور دي چې اصلاحات نور په خپلو امضا شوو تړون کې راولي، هغه چې هلته یې اشاره ورته کړې ده نویاته د حکومت.
ډېره مننه عابد صاحب، انشاءالله بیرته بیا تاسو ته راګرځم. تسل صاحب، اوس د بشري حقونو هغه د بنسټونو پر اساس باندې او کله کله هم هغه معیارونو ته چې سړی د سولې پام وکړي، یو نظر اوربان مسله تر مطرح کېږي د ښه نیت باور جوړولو په خاطر باندې او د نورو اساسونو له مخې هم، خو آیا د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې جګړې شدت او بیا په داسې یو کچه باندې دا مجاز دی؟
زه فکر کوم چې هغه اړخونه چې دواړه په سولې مذاکراتو سره ناست دي، خصوصا وسله وال طالبان، هغوی په ځکه اوربند ته غاړه نه دي چې اوس خو فعلاً حکومت روان دی یا کمزور دی او د افغانستان ولسمشر پراستې دی. نو ما ته دا فکر ولاړ شوی چې ګنې ځکه به وسوال طالبان د اوربند د اعلان خبره نه کوي چې وایي دا اعلان وکړو نو بیا خو هر څه به روان وي، دا خبرې به غځوي، حکومت به کله یوه مسله جدي نیسي او کله به یوه مسله ډېره اسانه نیسي. نو په همدې خاطر باندې به تر هغه وخته پورې دا ټول مذاکرات روان وي تر څو چې د دې حکومت څلور سلنه دوره پوره شي. چې یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې د اوربند اعلان او بله مسله دا هم ده چې اوس افغان ځواکونه یا افغان امنیتي کسان ما په نظر هغه امکانات هغه وسایل چې دي د امریکانو په شتون کښې درلودل حتی اوس نه لري چې هغوی باندې جګړه وکړي. یعنې جګړه تر ډېره حده پورې اوس هغه داسې شکل یې خپل کړی دی چې دواړه قوتونه مساوي برخور کوي. ځکه زموږ د تیارو امکانات د استخباراتي نظارت امکانات دا اوس کم شوي دي. اوس تاسو په ولایتونو کښې وګورئ، په ولایتونو کښې بل مهم فکت یې دا دی چې د ولس هغه اعتبار کم شوی دی او ولس په ډېر اسانۍ باندې هرې هغه ډلې ته چې هغه د حکومت حساب باندې درېږي هغه ورته اجازه ورکوي چې را شي دوی دوی په کلي کښې ځان خوندي شي. ځکه چې حکومت هغه پالیسۍ چې
خو اوس خو اوربند د ټول خلکو غوښتنه ده که هر سیمې ته ځي هر اړخ ته ځي دوی وایي چې اوربند وشي، بیا نو مقابل لوری ولې اوربند نه مني؟ او که ځکه دلته یو مسله د نارضایتۍ وي چې تاسې ورته اشاره وکړه، خو اصل غوښتنه خو بیا هم اوربند ده، ولې هغه بیا نه منل کېږي؟
اوربند اولو کښې موږ هم همدا نظر و چې اوربند وشي، بیا د سولې خبرې پیل شي، د سولې خبرې پیل شولې وختي وختي دوام یې وکړ. نو ما په نظر بېرته هغه اجنډا چې کومه پرته وه هغې ته کېدای شي تغیر ورکړل شوی وي. ځکه په اوربند کښې یو اړخ چې سړی یاد کړي د جګړې اړخ هغه ګټه نه کوي، درسته ده چې د لوی ولس به ګټه یي، د افغانانو به ګټه یي او دوی به هم د افغانانو د ګټې لپاره باید دا کار کړی وای، خو په لویه کښې کوم هغه هدف چې دوی لري د هغې لاسته راوړلو لپاره به ما په نظر د اوربند کول دوی ته مناسب نه ښکاري. په دې خاطر باندې جګړې ته شدت ورکړی دي، هغه د سولې د خبرو دغه پړاو چې دی داسې زر سر ته ورسېږي، یو بل اړخ چې راپورته شي چې هغه باید د امریکا مداخله یا به هم د پاکستان او یا هم د روسیې مداخله یي چې هغوی به را وړاندې شي. چې په دې سره موږ بېرته ډېر زیات تاوان کوو، ځکه هلته وخت یې د امریکا د انتخاباتو را رسېږي. د امریکا انتخابات چې را ورسېدل چې هغه خلاص شول، بیا زموږ د دې وطن بیا متاسفانه وضعیت دغه رسېدلی خیر یې.
ډېره مننه تسل صاحب. هر صاحب که بحث را ټول کړو سره، زه د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که وپوښتم چې اصلا بحث چې ما څومره له تاسو دواړو واخیستلم، دغسې د بې باورۍ فضا هم د دې سبب شوې ده چې اوربند ته زمینه را برابره نه شي او جګړه هم زور واخلي. نو اوس د دې په خاطر باندې چې دغه شته فرصت ګټه واخیستل شي، اصلي مسؤلیتونه د ملت پر وړاندې هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو څه شی کېدای شي؟
مسؤلیتونه خو واقعاً و دواړو ته په ډېر شدت باندې متوجه دي، خو متاسفانه په تېرو څلوېښتو کالو کښې د جګړو په جریان کښې د افغانانو او عام ولس و خیر او شر ته چا ډېر پاملرنه نه ده کړې، فقط قوت او زور معیار د قضاوت زیدلی دي. خو په داسې په لنډه کښې به په د اخره کښې یو بل درته ووایم، هغه دا چې دا د هلمند جګړه او شدت یې د دوحې د مذاکراتو د التوا عکس العمل دی زما په اند.
ډېره مننه عارف صاحب. او تسل صاحب که همدا پوښتنه له تاسې هم زه وپوښتم، د دې په خاطر چې باور جوړ شي او مسؤلیتونه دواړه لوري درک کړي، د دغه فرصت څخه د ګټې لپاره څه وشي؟
دې سره زه جدي وړاندیز کوم حکومت دارنګه ورکول تاسوان چې د خدای خاطر وګورئ او په دغو فرصت سره ډېرې ماشومانه لوبې مکه خدای مکه په راتلونکي میاشت کښې دوی یوې نهایي فیصلې سره ونه رسېدل چې هغه ګرانه هم وي، نو دا ډېر بده واقف لري. د
اعتبار جوړولو په خاطر باندې دی کولای شي چې دا اوس چې کومه مسله د می ستر باندې دوړ لور ترمن څه په پاري باندې توافق تر وکړي که دې سي یعنی زما ته خو دا هم مهمه ده یعنی که زما یو د ولایت د کوم ولایتونو برخې د هغې د سعودي وسلوال طالبان ته هم دوایم وودي کابل
ډیر زیات مننه ښاغلی عزیز احمد تسل صاحب او همدا ډول عبدالباری عارف صاحب چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه. اللهم ولش
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.